السلام علیکم. د سهار لس بجې شوې یوې بلې خبرونې ته خراغلاست. لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او تحلیل کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي طالبان له القاعده او د پاکستاني طالبانو تحریک سره پیاوړي اړیکې لري او تر خوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. دا راپور چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او تازه خپور شوی پکې راغلی طالبانو د دوهې د هوکړې پر بنسټ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د دې راپور له مخې ترهګرې ډلې له دې فرصت ګټه اخلي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د امنیت شورا په راپور کې راغلي داسې نښې نښانې شته چې ښایي القاعده خپل عملیاتي وړتیا بیا رغوي. ټي ټي پي د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی او تر خوا یې د داعش بریدونه زیات او پیچلي شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او تحلیل کمیټې په خپل راپور کې دا هم کړې چې د ملا حبت الله په مشرۍ د طالبانو اوسنی رژیم د 1990 لسیزې په څېر استبدادي پښتون محوره او حذفي سیاست ته مخه کړې ده. په راپور کې د طالبانو ترمنځ اختلاف ته هم اشاره شوې خو زیاتوي ورځ تر بلې د طالبانو د مشر واک ډېریږي. طالبانو لا تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی. داعش ډلې د بدخشان لپاره د طالبانو د والد فاتحې په مراسمو د ځانمرګي بریډ پړه ومنله. رویټرز خبري اژانس لیکلي دې ډلې د جمعې په ماښام په یو بیان کې د دې چاودنې مسؤلیت منله. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د سرپرست والي نثار احمد احمدي د فاتحې په مراسمو د پنځشنبې ورځ په بریډ کې 11 تنه ووژل شول او شاوخوا 10 نور ټپیان شول. د بل غاړې بیا نتایج چې راپورونه وایي چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې مشر ثنا الله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وژل شوی دی. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه سینټ کام د امریکا غږ راډیو ته ویلي دوی هم د تیرې اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د المهاجر د وژل کېدو راپور نه ترلاسه کړل خو سینکام یو چارواکي جګړن جانمور یادونه کړې چې اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلای. د افغان جنو خوځو بشري حقوقو په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو تازه راپور په اړه د بخښنې د نړیوال سازمانو د بشري حقوقو د مدافعانو د ډلې له چارواکو سره خبرې کړي. میرمن امیری بیگانه وخت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د افغان خوځو او جنو د ناوړه وضعیت په اړه د حساب کتاب او د هغوی ژوند ته د رڼا د راستولو د هڅو لپاره د دې دوو بنسټونو مننه کړي. د خوځو پر ضد د طالبانو د جګړې په نوم د بخښنې د نړیوال سازمانو د بشري حقوقو د مدافعانو د ډلې راپور د تیرې می میاشتې په شپږمه نیټه خپور شو. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه د بشریت پر ضد د جنایاتو په توګه وڅېړل شي. برټانیې د افغانستان لپاره په خپل سفارت کې نوی شارز ظافر وګماره. د برټانوي رسنیو د راپورونو له مخې رابرټ ټیکسن به را روانه جولای میاشت کې په قطر کې خپل ماموریت پیل کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته برټانیې او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو د افغانستان لپاره خپلې ډیپلوماتیکې استازولۍ دوه ته لیږلې. ښاغلی ټیکسن له 2012 څخه تر 2015 کال پورې په کابل کې د برټانیې د سفارت د شارز ظافر او مرسیال پر دندو کار کړی دی. سپینه ماڼۍ د خپلو سرچینو په حواله وایي چې ایران په پام کې لري د روسیې په خاور د بي پیلوټ الوتکو د تولید تاسیسات پر اخلي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا وایان جان کربی پرون وویل ایران روسیې ته د ډول الوتکو استولو ته دوام ورکوي څو د اوکراین په جګړه کې له هغې کار واخلي. ښاغلي کربی ویلي چې ایران او روسیه هڅه کوي د بي پیلوټ الوتکو د تولید صنعت د جګړې سیمې ته ورنږدې کړي او زیاته کړې ده چې د دې د معلوماتو له مخې د دې الوتکو د جوړولو تاسیسات د مسکو د ختیځ په 0 کیلومتر کې په پام کې نیول شوي دي. هم متحده ایالاتو په چین کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو پر ناین سټار او یو بل کیمیاوي شرکت د وارداتو بندیزونه لګولي دي. ناین سټار چې دا کوي د نړۍ په کچه د لیزري پرنټرونو څلورم لوی تولیدونکی شرکت دی. د شینجانګ رونګتای شرکت سره یوځای د یغور مسلمانانو او نورو ډلو پر وړاندې د بشري سرغړونو له وجې د امریکا د بندیزونو په فهرست کې راغلی. رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت وزارت پرون ویلي چې متحده ایالاتونو ته د دې شرکتونو واردات تر اوسه ممنوع دي. د دوو شرکتونو تر اوسه کاده دې تا پاړه څنګه دی وی دا خبر.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علومو فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي، استاد اسمت الله زازای. په پیل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نوم اوري نو پوهېږي چې گاونډی یعنی څه، خو بیا هم که خپله خبرونه په همدې باندې پیل کړو، استاد د تاسو له خولې واورو چې گاونډی چاته وایو.
ډیر زیات مننه سلامونه احترامات تاسو ته. ډیره ښه پوښتنه ده د ګاونډي نوم چې مونږ کلاور د پدې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت مونږ ته ډیر نږدې وي، یعنی مونږ سره دیوال په دیوال وي، یا هم تقریبا ځینو حادثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر څلوېښت کورونو پورې ده، لکه څلوېښت کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف، نو تقریبا مونږ ویلو چې څلوېښت کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسېږي. او د ګاونډي کلمه که چېرته مونږ تعریف ورته وکړو، د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوی دی، چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي. البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کېږي. نو ګاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو مونږ ته ډېر نږدې خلک دي.
بله، ډېره زیاته مننه. چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده، نو راځو دې ته چې د ګاونډي حقونه کوم دي.
ډېر زیات مننه، ډېره ښه پوښتنه ده. ګاونډي خو ډېر زیات حقوق لري. مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي. مثال که چېرته واده وي یا کوم بله مسله وي، هغو ته باید خبر ورشي، دعوت شي، همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي، کور ته ورشي، همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول، که چېرته دوی په ستونزه کې وي، په ستونزه کې باید دوی لاسنیوی وشي. همدغسې که چېرته دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري، مرسته باید ورسره وشي، د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې، او داسې نور زیات حقوق دي چې ګاونډی په بل ګاونډي باندې درلودلی شي.
بله، که چېرې ښه ګاونډی ونه لرو، کوم زیانونه مونږ ته اړولی شي؟
مخکې له دې چې مونږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته، کې ډیر خلک په دې حادثه کې دي، د هیڅ دومره زیات پوښتنه نه کوي، لکه یو ځای د موقعیت د همسایګانو پوښتنه چې کوي. طبعا یو ښه همسایه کولی شي مونږ باندې ډیر ښه تاثیر ولري، او بد همسایه برعکس ډیر بد تاثیر. نو بهتره دا ده چې که چېرته مونږ ځو، یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي، مثلا ښه همسایه اوسي. نو زما په نظر دا ښوالی بدوالی ټول مونږ پورې اړه لري، که څومره کوم اندازې پر خپله ښه اوسي نو یو ښه همسایه به وي. ځکه که چېرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کړي، چې ته خپله ښه همسایه ونه اوسې، مثلا خدای نه خواسته ازار زیات ورسي خلک ته، نو طبعا نو ته به یو بد همسایه سره مخامخ کېږي. نو دا واضح خبر دی، که چېرته همسایګان بد اوسي نو طبعا مونږ شاید په غذا کې ډېر په تکلیف شو، هلته به جنجال وي، ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي. او د هر اړخه یو ښه ګاونډی مونږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي، هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر. نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول مونږ پورې اړه لري. که چېرته مونږ خپله ښه اوسو، یو ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو، نو طبعا دا طبیعي ده چې دوی به هم مونږ لپاره یو ښه ګاونډی اوسي.
بله، یو مشهور خبر ده، تاسو به استاد حتماً اوریدلی، چې وای از صد خیش یک همسایه
خیش.
بالکل،
ستاسو خبرې په تایید سره دا سل فیصده واقعیت دی. ځکه په خو بده کې مونږ پوهیږو چې هغه څوک چې مونږ سره دیوال په دیوال دي، هغه اړیکې نږدې اړیکې چې مونږ سره رہی، تر څو چې مثلا مونږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کیږو، یا مریض پیښیږي خدای نه خواسته، یا مثلا مار درد پیښیږي، نو هغه څوک چې مونږ ته لومړی رارسېږي هغه هم سیاهګان دي، هغه هم زمونږ ګاونډیان دي چې مونږ ته رارسېږي. حتی خپل خپلوان مونږ خبر هم نه، نو په ډېرو مواردو کې دوی مونږ ته لومړی رارسېږي. نو دا په دې نه معلومېږي چې مونږ باید خپل همسایګان ته ډېر حقوق ورکړو، حتی د خپلو خپلوان هم ورته. دا متل څخه هم معلومېږي، وایي صد خیش کړی هغه همسایه پیش. همداسې دیني په حادثو کې، همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په ویناوو کې، دې معلومېږي چې همسایګان مونږ باندې ډېر حقوق لري. او حتی داسې معلومېږي، وایي ځینو حادثو معلومیږي چې همسایگان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړیکې باید دوی سره وپاتې.
که اوس دې تاسو چې یو شمېر کسان که په ګاونډي کې راسره وي یا په خپلو خپلوانو کې، خو چې نږدې راسره وي همسایه ورته ویل کېږي، البته ډېر اندک شمېر دي، ډېرې نه. هغه خپل حد نه پېژني، که نه له خپل حد نه وځي، دومره مداخله د همسایه په چارو کې کوي چې بالاخره هغه په تنګوي. په دې هکله هم غواړو تاسو خبرې ولرو.
بالکل، متاسفانه ډېره ښه پوښتنه ده. که چېرته مونږ وغواړو یو ښه همسایه ولرو، نو باید مونږ خپله ښه وشو، نه دا چې دوی په چارو کې بې له حده زیات مثلا لاسوهنه وکړو، یا مثلا ځان بېخي زیات پرته یعنی دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو. همدې څخه معلومېږي چې دا خپله د خپل د ستونزو د منځته راوړلو لپاره یو منبع ده، یو سرچشمه ده. البته چې مثال مونږ د دوی په چارو کې باید بې ځایه لاسوهنه ونه کړو، فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزو د مشکلاتو د هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو، مثلا د هغوی ستونزو مشکل کې ورسره د حال ته ورسره مرسته وکړو، دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا د دوی په شخصي چارو کې لاسوهنه وکړو یا مثلا دوی حریم ته خدای نه خصه ضرر ورسو. نو کوم چې حد ده، کوم صراحت مثلا اسلام ټاکله یا مثلا ټولنیز اصول ټاکله، دا په چوکاټ کې موږ دوی سره رفتار وکړو، د دوی په چارو کې ډېر لاسوهنه ونه کړو، چې دا خپله خدای نه خاصه د ستونزو رامنځته کولو یا راوړلو باعث ګرځي.
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دي وایي تر دې اندازې ویلې چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړي دي چې دا په میراث کې را سره شریک اوسي، دا موضوع لږ روښانه کړئ.
یعنی دې څخه معلومیږي لکه مخکې چې موږ متل ته اشاره وکړه، وایي موږ وایو کنه چې وایي د سل خپلوانو څخه یو همسایه موږ ته مخکې ده. نو دې سمال میږي ځکه په هغه سختې مشکلاتو چې موږ ته لومړي کسان رسېږي هغه زموږ ګاونډیان دي، زموږ همسایه دي، ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدای شي موږ ته ډېر نږدې اوسي، دیوال په دیوال اوسي، زموږ ستونزو څخه خبرېږي، زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي، مرضۍ څخه خبر دي، هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر. نو دا خپله دې پاتې شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کړې، هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او موږ ته په دې مثلا لارښوونه کړې تر څو موږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنې ډېر زیات ټینګار کړی، ځکه یعنې په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه موږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو، چې همدا دې باید شوی چې په حدیث شریف کې هم راغلی دي چې مثلا موږ په دې باندې ورسو چې تر څو موږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو. نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم په همدې کې ده.
په کلیو کې خواوشاته چې خلک دي هغه طبیعي خبره ده چې د خپلوۍ اړیکې کلیوالي، په ښارونو کې بیا دا خبره رسته کنه، دا بیا بیلابیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې که خپل پوله او پټای خرڅوي نو وایي چې په شاپه څوک ده، باید دا هغه ته ورسیږي، یعنی په شاپه څوک، یعنی نږدې څوک ده. په ښارونو کې بیا دا موضوع څنګه ده؟ آیا ګاونډی چې کله خپل کور خرڅوي له ګاونډي نه اجازه غواړي، هغه سره غږیږي کنه؟
زما په نظر ډېره ښه مسله ته اشاره وکړه. بالکل، اکثره خدا وزیتونه فار کوي، مثال دغه ګاونډي هغه خپل دغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی ده، مثال څنګ په څنګ مثلا لس کال اته کاله یا مثال یو کال څو میاشتې کنه، دا ما په نظر فار لري. متاسفانه ځینې وخت په ښارونو کې داسې پېښېږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره، ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې دي، ستونزې مشکلات دي، حتی ډېر د دې باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني. نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجیت ورکړي؟ په کلي کې خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ په څنګ ژوند کړی، حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي، مثلا رفت آمد داسې شوي لکه کورنۍ غړي، د هغوی احترام، د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه دې په خاطر کنه. نو یوازې نه هدف زما په نظر دا ده. او بل دا چې په ښارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري. په ښارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویلې ډېر وخت مدر لپاره یو بل سره ګوري نه، نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبر هم نه، یا مثلا کور مثلا کوم دوه منزله درې منزله جګی هیڅ مشوره نه کیږي چې متاسفانه وروسته به ستونزې لامل کیږي. خدا حق ده زما په نظر چې کله هم سه کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نزی یا کور جګوي څو منزله، نو بهتره ده چې خپل هم سه سره لومړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د حاصل توانی لري کنه لري، یا مثلا ته دې اجازه ما ترکوي کنه راکوي. نو ما په نظر دغه ټولنیز اصول کې خدا بهتره ده چې لومړی خپل لګونډیان په شریان کې وساتل شي، مخکې لري چې کور څخه وزي هم سه خرڅ کړي پکراور یا مغربی ورکړي. خو په کلیو کې ما په نظر دا خبره ډیره زیات ده، ځکه هلته نسبت د ښارونو د کلیو کې اړیکې ډیرې نږدې دي، او مثلا د هغه د ژوند کولو هغه وخت چې دغه ډېر اوږد ده، مثلا کلونو کلونو ته رسیږي.
په دې وروستیو کې بیا د ځینو مجبوریتونو له مخې ځینې کسان دې ته اړي چې خپل کور په کرایه ورکړي او دوی یو بل ځای اوسیږي، سره دې چې کلونه کلونه یې له ګاونډیانو سره یو ځای په یو سیمه کې تیر کړي. دغلته هم کله ناکله مشکلات رامنځته کېږي، داسې یو همسایه کینیي د ډېرو پیسو لپاره د خپلې ګټې لپاره چې شاوخوا ټول ګاونډیان په تکلیف کړي. په دغه اکله باندې څومره دغه د پخوانیو ګاونډیانو حق حقوق ضایع کېږي؟
زیات، ډېر زیات. لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه، کله مشي دا د کلیو همسایګان یا تر ښارونو همسایګان سره توپیر مثلا روښانه کړ، نو حق د دې جوړې جوړیږي تر څو مخکې له دې چې دوی کور خرج کړي یا پکرا ورکړي، بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکړم یا خرج کړم، تاسو نظر یا مشوره په دې کې څه ده. نو دا د دوی حق جوړیږي، ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړې. مثالګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسې ښه ژوند درسره کړی، هغه نو وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول خوالې مثال په اوبو ویسي کنه. نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کومه کینه یا خیره مثلا راشي، دا ما په نظر خبر نه ده. نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې دوی وځي یا کور خرج کړي، دوی باید مثلا خپل همسایه سره مشوره وکړي چې آیا موږ داسې پلان نیولی ده، تاسو مشوره یا نظر به دې کې څه ده. نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرې داسې همسایه خدای نه خواسته راځي کور ته چې هغه د دوی د ازار او زیات سبب ګرځي، یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه موږ د دې شاهدان یو. په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټ ستونزو وایس ګرځېدلې دي. نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې له دې چې د وځي یا کور خرڅ کړي، لومړی دوی ته یو پیشنهاد یا غوښتنه وکړي چې آیا ته د تغلیز کور واخلې، یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلې، هغه څوک چې ته خلک په نظر کې لرې دلته کښېنې په دې کور کې. نو دا ما په نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان رامنځته کول لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیا مثلا کله ناکله البته دام ډېر کم ګاونډیان داسې کېدلی شي چې خپل ګاونډی ډېر په عذاب کا مثلا همیشه غټ واړه شي له بازار نه تګ ورته ګاونډی آسانه وي، مثلا غوړي راکه، مثلا وریجې راکه، مثلا کچالو راکه، دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیزه ستونزه ده خو څومره په لویې ستونزې بدلېدلی شي.
بالکل، دا خو طبیعي خبره ده ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري، مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې. نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي دي یو بل لاس باید خپل حد توان پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثلا خواړه نه ورسره، نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي، ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانان تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو که چېرته همسایه بې حد د دې نه مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه، او سبا ته که دوی ورته چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي، نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي. خو یو سایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي، مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري، خپله پوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د واس مطابق باید هغو څخه د کومک کړي، مرستې غوښتنه وکړي څومره چې کولی شي، باید مرستې دوام مثلا وکړي، یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستي بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات، دا خپله د دې باعث ګرځي. مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثلا خبره لویږي، یا دې خاطر مثلا که ډېر عامیانه وغږي مثال کراچۍ راکه، یا مثال بیل لکه، یا کولنګ راکه، فلانی راکه، نه نو دا هم خپله د دې لامل ګرځي. یا مثال هغه شی خرابوي بیرته تسلیموي، ورځ دا خراب و نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي، او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي کوم مالا د خپل کار مشکل په حل کړي، هغه نور سبغه چې صحیح سلامت خپل هم سره سیم کړي، نه دا چې ورته وایي چې مثال دا خو ماتو یا دا خراب و، نو دا خپل هم تاسو پر خپل دي کې نه او د بغض یا مثال د جنجال سبب ګرځي چې حتی ډېرې د دې باعث کیږي سره جنجال وکړي، لو خبره ډېره لویه شي. نو ما په نظر د خپل د توان مطابق په دوی څخه مرسته وغوښتل شي، او بیرته هغه شی چې مثلا دوی مشکل حل شوې دي مننه سره سره ورته جوړ تیار تسلیم کړي.
تاسو د همسایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله ناکله بیا دغه رقابتونه هم البته چې ناسالم رقابتونه د دوی منځ کې رامنځته کېږي، سیالۍ رامنځته کېږي، مثلا یو ګاونډی جی د بل ګاونډي کره ښه فرنیچر ګوري، ښه ظروف ګوري، مثلا کور یې ښه ښایسته رنګ کړی، کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي، یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سیل کړي فلاني ګاونډي. دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل ډېره ښه موضوع ته مې اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه په ډېری وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی. که چېرته همسایه مثال ډېر پاک کی، مثلا خواړه، مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثلا د ژوند کولو طریقې ډېره خیره ستدا پاک دی، مثلا مېرمنې یا مثلا د کور هغه سیستم، نو که چېرته کوم همسایه دوی ته ورځي، دوی د دې باعث کېږي تر څو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپي کړي او وروسته مثلا خپل خاوند ته یا مثلا د کور نورو غړو تویل شي فلانی همسایه دسی دی باید مونږ دسی وکړو، یا مثلا لغا دوی شاید راشي. نو دا ما برزر دی باید کیږي چې دا یو سالم رقابت دی، دوی هم مثلا رقابت کوي. خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبه د دې سبب ګرځي چې که چېرته دوی اقتصاد جوړي، کور ښایسته وي، مثلا فرنیچر هر څه ولري، نو کله چې یو مېرمن هلته ځي مثلا نو مثلا بیرته کور ته راځي، هغه خاوند ته دسی وایي چې باید دغه شی واخلو فلانی شي، هغه د دې توان ونه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبه لري او دا نظافت والے د دوی هغه خوړو سیستم آداب دغه څه او نه دا چې هغه مونږ توقع نه لرو هغه شان درې کاپي کو ورسره متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډپریشن لامل ګرځي او چې دا ما په نظر بیا ښه نه ده.
بله، د یو عمر ګاونډیان خپل منځ کې ډېره ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپل منځو کې د دوی روابط خرابیږي، یا د یو کور ماشوم لږ غټ دی، بل کوچنی یا هغه په لوبو کې نه پرېږدي یا ورته په کوڅه کې وهي، نو بیا اکثره وخت لیدل شوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغې موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ؟
بالکل، ډیر زیات، دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دل د زما غوښتنه د کورنیو څخه د میندو د پلارونو یا د ترونو څخه دغه دی چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي او دغه رهنمایي هدایت ورته ورکړي شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زوی مثلا پلار دی یا مثلا تره دی یا مثلا مور دی یا مشره خور دی، دا هغه ته مثلا کوچني نمونه ورښایي یا مثلا ورته آداب ورښایي چې دته سلام ورکوه، د لاس کولوا یا مثلا درس وایه. نو بهتره دا چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شي، ورته وایي چې ګوره همسایګان سره پام کوه، همسایګان ته بازار نه ورکې، دا د مثال کاکا غوندې ده یا مثال لالا غوندې ده یا مثال خور غوندې ده، نو یا مثال کوچني ده دې باندې رحم شي. نو بهتره دا چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو، نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي دوه کلونو څخه لوړ دي، معمولا په دې سنونو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي او هزاره زیات د مثال نه پوهېږي چې ماشوم نه، ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو که چېر دا خدای نه خاصه که چېر د ستونزو لامل کې کی نه دا چې دوی پلار یا تر مثلا مستقیم مثلا مالی ریکشن او خی هم سایه زوی مثلا په چپیډه و هی هم داس باندې مثلا کوم بل اکثر مالو خی دا ډیره ما په نظر بعد خبره ده. بهتر دا چې ډیر په نرمش مثلا د غوی کورنۍ غړو سره کینی او تر رهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوی کړي، نه دا چې دوی مستقیم مثلا مالو خی مستقیم دی اما دی هم سایه زوی یا مثلا هغه تک سلام مالو خی دا خپل مګه وډی تک سلام مالو خی دا خپل دی لوی لوی سنځ لامل کیږي، لکه څنګه چې مخکې ته اشاره وکړه حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډي توپ چې هغه له منځه ځي او دا د دې پیسې د لوی ستونزې غټانو ته ورسېږي او متاسفانه یو لوی جنجال مشکل له منځه شي. نو بهتره دا ده چې موږ انعطاف پذیري وکړو او خپل ماشومان پوه کړو، هغوی هم خپل ماشومان پوه کړي تر څو دغه ستونزو لامل نه ونه ګرځي.
که د آخرې پوښتنې په بڼه راسو، د تاسو خپلو ګاونډیانو ته له خپلو ګاونډیانو کې سره ته وکړئ، ښې خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل، نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو، نو دغه اصلاحات چې دي خپله شخص څخه شروع کیږي. نو که درته ووایم تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم بندغه کې ژوند کوو، تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا غوس سره کوم برد بد خورد خودلی. تل مو ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي، د غټانو سره مثلا غږېدلی یو ناست یو. نو اول خدا سي غټ شوز خوشبخت نه مسته شوی نه چې خدای نه خسر دې کوم څه خدای ازار لیدلې یا دې دوی څه قبول لیدلې. لمړی چې موږ د هم سایت څخه شکایت کوو، باید خپل ځان دغه شکایت موږ غدا به ځان اصلاح کوو، خپل ستونزې حل کړو ځان کې، ترسو مونږ باید دغه ستونزې لاملونه پیدا کړو چې مونږ شکایت وکړو په چی شي خاطر او دغه مشکل ستونزې باعث یا علاج څه شی وو. که چېرته د هغې علت لپاره مونږ د حل لاره پیدا کړو، ځان کې اصلاحات راولو، خپل کورنۍ غړو کې، نو زه مطمئن یم چې 15 کاله 40 کاله 25-30 کاله دوی به داسې ژوند تېري لکه د خپل کورنۍ غړو په شان. که چېرته دوی د دې څخه ځي سبا ته، نو دوی به ډېرو پسې خفه کېږي لکه خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی څخه جدا کېږي. ډېری وخت تاسو ګورئ کې همدغسې مونږ د صحنې شاهدان شوي یو، حتی دوی بل پسې ډېر زیات خفه شوي دي. حتی کله چې چرا لاړ دی ډېر لرې، هلته دوی رفتامد مړه ژوندی مثال سره کړي دي، مثال ورغلي دي. دا ټول هغه ښه وخت چې دوی سره تېر کړی ده. نو خوشبختانه دا زموږ شخصي مزل دی، خپل پوښتنه وکړه. تر 15-16 کلونو کې مونږ یو ساحي کې ژوند کړی هغه ته ډېر زه په اوس پورې مثلا د دې بدې صحنې شاید شوی نه یم چې دوی سره لاس ګرېوان شوي او یا مثال کوم بده خبر مو سره کړي. ډېر کوچني مسایل دي هغه د خبرو په واسطه مونږ حل کړي دي. دا چې ښه ده چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کېږي، یاد اول نشي اوس یاد نشي مرسته هم سره کړي، مونږ سره مرسته کړي په ستونزو کې. حتی داسې وخت شوی ده چې همزایګان په ستونزو کې دي، په نیمه شپه دوی مثال مونږ یا موټر ورسره نه و یا کوم بل مسایل یا پیسې نه وي، لاسنیوی هم کړی ده. ځکه د دوی حق ده. تر تاسو به ورکوئ تر پرونه پورې یو همسایه سره زه هلته بخ شم، په دغه کابل ښار کې د انسټیټیوټ کې استاد یم. نو ډېر زیات مانه خوشحاله و. بل دریم نفر و هغه سره یم، زه ولاړم ما ته مخ مثلا ډېرې خبرې ورکړې چې داسې و، داسې خلک مونږ سره ډېر مرسته کړې ده. دا تاسو حق ده. نو یعنی ډېر زیات به خوشحاله تقریبا 15-16 کاله مونږ سره څنګ په څنګ ژوند کړی و. دا خپله ټول دې باعث شو چې مونږ خپل خو یا مثلا دوی هم خو مرسته هم سره کړې ده. تر اوسه پورې دوی یادول.
ډېر زیات مننه استاد. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ژوندي اوسئ.
قدرمنه دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاک باندې خبرې وشولې. او له موږ سره ملما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازای، تربیه پرځ کې چیاست علامه مل او ملګری.
آزادی ملما.
سلامونه وړاندې کوم اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلمه له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی، خو د طبابت تر څنګ یې ژبې خصوصا د خپل مسلک ژبې ته لوی کارونه کړي دي. بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلی وردګ دی، او شاید تاسو اوریدونکو له آزادۍ راډیو سره په ګڼو سیاسي او تحلیلي مسایلو د ده مرکې اوریدلي او د اکبر وردګ په نوم او تخلص یې وپیژنئ. د په پیل کې
دمانم محمد اکبر ستایل وردگ دی. لونی سر که می خبزان تا دی وردگ تخلص غوره کرده و خو کلاش افغانستان که لومرانه جمهوریت را آقای دی جمهوریت چارواک رو اگر مونه و تخلصونه چه دی سیم او یاد قوم مکنم که منی کرد نولدی خاطره مال خبال نامنه وردک تخلص لري که او ستایلی تخلص بزن تغورک.
دکتر صاحب ده ماشم تو پاره را تو ویست
ده تولد لیک نیچمی دقیقه ندارات معلومه، زکا چه پا افغانستان که بودی رسیمه که دست یو تعامل و پا وقت که شکل بسوکوسی گیدل خبروان بایی ده کلی پا مرملا ده قرآن عظیمشان پا یو حاشیه که ده تولد نیچلی کلا زمان پالار خفاله لست اینو دی کلی پا ملابان دی زمان دی تولد نیچه پا قرآن شریف کلی کلی و خلابا دا مرغا قرآن دی جماعت نا ورقشو نولده قبل از زپا دا خط توگه نا پی مچی پکوم ورز بزگی داره و خوپاچکالی توگه دی دیار لسا و تلسان کار پا آخری میاش که زگی داره دی کلی نومه مد کلایی دی او دی وردگ دی ولایت جغتو پولیس رای پولا را لیش.
زدکل مو بیا چی ری کری دی؟
زدکل می دیخ پولیسی می پای ولمرانی خونزی که چی اوز دیغازی ماما جان خان ورده لیسه شویده کری دی. او بیا دی پکابل که دی هربی خونزی که خبلا با کلی را خستیده. دی اقا وقت دی اردو تعامل داسی با چی دیخ پولو ضرورتون لبخی بیه یو شمیر بر کلیرا پاسان دی کابل پانتون دی انجینری تب ادبیاتو او دی سانس پانزه تلیگل زپ دی جاله که دی تب پانزی تولیگل شو دی تب پانزی زکلی می پا بریال تب سرا پا یو زدری سوا پینزه سلوختم کال که پای تاورا سواله او یو سو پینزه شپخ کالمی دی اردو پا یو نظام روختون که دی دکتر پایس بانده وزیفه سرطرات سوالید. بیاورست فرانسه تر آقلای ما فرانسه که می دی ارتوپیدی او تروماتولوژی و سانگو که دی تخصص او دی فرانسه دی پانتونون دی مدرس پایس بانده چی دلتا اگریگاسیون ارتوائی سنب ترلا سکره دی. پلومی سر که می دری کالا دی فرانسی و زنی پانتونونو که دی تیپ پانزی که دی استاز وزیفه سر ترسه ولید.
دیر افغانان دستی شیوی دی چه ماجر شیوی دی و بیایی حالتا پا بحر که زدک رو تا دوام برکن بی. تاسی یعنی بور سخیسته ایو لفغانستان اطلیلی است. او دا حکومت رو بدی موده که.
ز کوم وخت چې ما بور سخصنه په وخت کې د افغانستان کې لومړی جمهوریت دریم کال و، یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخښلی د جمهوریت دوره و. او زه د یو دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د پنځو کالونو د بورس په موده کې ټاکلی شوم او د فرانسې ته راغلی.
او فرانسه کې بیا همدا پنځه کاله پوره کړل، له پنځه کاله وروسته بیا څه وکړو؟
د پنځه کال نه وروسته د بعد ما په وطن کې دا ناخال رامنځته شوې او ما ته مې دوستانو مشوره راکړه چې په اوسنی وختو کې وطن ته راستنېدل له خطره خالي نه دي، نو له دې خاطره زه په خپله فرانسه کې پاتې شوم او د کار د موندلو په هڅه کې مې دا دوی پنځیو کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه. او بیا ورسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جرا په ایس باندې څناسه یو دېرش کاله وظیفه سرته ورسوله. په 2010 کال کې مې تقاعد کړی.
پخوا داسې و چې ډېر افغانان به خارج ته لاړل، بېرته وطن ته تلل. یو اوس غوندې نه و لکه چې بهر به لاړل او هلته به درس ووایو او بیا به پاتې شول. ستاسې نیت دا و چې بېرته لاړ شئ، خو اوضاع بدله وه. د خلق دیموکراتیک حکومت واک ته رسېدلی و او ډېر خلک له افغانستانه ووتل. په دې خاطر تاسې بېرته وطن ته نه لاړئ؟
دقیقا همداسې خبره وه، ځکه چې د مانه څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی و وطن ته تللي و، د ډېر سخت تعصب سره مخ شوي و او ډېرې نخالې په افغانستان کې لیدلې وې. او هغه د دوی هغه حالت ما دپاره د یو مثال شان څرګند شو او وطن ته نه شو.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په فرانسه کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی، که د دې پوهنتون په اړه یو څه راته ووایست. او ضمناً دا به ستاسو لپاره یوه تجربه وه، او په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسې هم پکې نورې زده کړې وکړي او حتی استادۍ ته پکې ورسېږئ؟
فرانسوي ژبه د ما په افغانستان کې لازده وه، ځکه چې په هغه وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګلیزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی و، نو د ما ژبه لپخوان زده وه. او دا چې راشو پوهنتون ته پاریس کې اوه د طب پوهنځی شته دي، چې په هغو پوهنځیو کې یو د ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایی ادبیات کورته اویسن وایي، او بل د لغید وزیر بل د طب پوهنځی دی چې په دې دواړو پوهنځیو کې ما د درې کالو په شاوخوا کې د استادۍ وظیفه سرته رسولی.
ډاکټر صاحب، تاسې وایي چې فرانسوي مو لا په هیواد کې زده وه، هلته چې په افغانستان کې به په ښوونځیو کې یوازې یو خارجي مضمون و، په اکثرو کې به انګلیسي و، یو دوه لیسو کې فرانسوي و، جرمني شبې وې. اما اکثرو خلکو به په دې یو مضمون ژبه نه شوی زده کولی. تاسو څنګه زده کړې وه؟
خبره خو داسې وه چې موږ چې د طب پوهنځي ته لاړو، هلته د پوهنتون رئیس خدای دې وبخښي حامد صاحب و، صمد حامد، هغه داسې یو تصمیم ونیو چې د پوهنتون ټول شاګردان باید د ورځې یو ساعت د خارجي ژبې په برخه کې د خپلو درسونو نه د مخه یو ساعت درس ولولي. د فرانسوي ژبې کورسونه په کابل طب پوهنځي کې هم بېرته دایر شول، او په دې کورسونو کې مو خپله فرانسوي لانوره هم بشپړه کړه، او د یو فرانسوي استاد په مرسته د فرانسوي د سفارت کلتوري مرکز چې په کابل کې و هلته ما دا لاره وموندله چې زه خپلې ژبې د لا پیاوړي کولو دپاره دا ځان شامل کړم، او ژبه مې تقریبا د کچې ته رسېدلې وه چې د تحصیل په برخه کې ماته کوم مشکل نه ایجاد.
سید آزادی میلمه پروگرام اوری، زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
دی ژبه مسئله ته بیرته را وګرځو، ځکه چې تاسو په دې برخه کې تالیفاتو هم لري، کتابونه مو لیکلي دي. دی عربي پوهنتونو ښوونځي په برخه کې راته وست، هغه وخت هلته څنګه فضا وه؟ ځکه چې په افغانستان کې دا کودتاوی له همدې ځای نه پیل شوې، ګوند او ګوندبازي پکې ډېرې وې. کله چې تاسو هلته وی څنګه ګوندونو پکې فعالیت کاوه، نیکاو، او آیا تاسو تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند چې له دوی سره ملګري شئ؟
خبره خدا سوا چه کله چې زه په عربي ښوونځي کې وم په هغه وخت کې لا دا سیاسي شور دومره زیات د خلکو لانه وه پیاوړی شوی او سیاسي مسایل سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پوهنتون ته راغلم هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلین په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شو. مګر خبره داسې وه چې زه پخپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوریت درلو چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو. خو بیا هم د افغان وګړي په حیث باندې د اوضاعو په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید په شکل باندې باید رسم شي او عملي کړي شي. زه پخپله د افغان ملت لپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله خو رسمي غړی هېڅکله نه وم ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړه یو استادي مو کوله د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بېلابېلو برخو کې شته او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیښو سبب سي.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې قبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو. مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګي په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکادمي ریاست یې مسلجره مرسته وکړه په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یوه خاطره درته وایم او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرنو یوه خاطره ده او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومنله شوه د ما پاسپورت یې رانه واخیست. زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندګي خلکو ته ورکوي راوتم په زړه کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه چې تاته سیته یې په لنډ ډول باندې چې د یو آزاد شعر شکل لري نقلوم. دا موسسه د پاریس یوه سیمه ده چې اوبرویلیه ورته وایي. د شعر کې دا خاطره راځي او هغه داسې ده چې د اوبرویلیه تر آسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ راسرس کومه ستا خواږه یادونه له برباد شوو یادونو سره هغه منګولی چې ستا خیال و پکې نن لګېږې د اغزو ډکې دي پلار زم په خوله لګی یم لوی یم دا ناآشنا کوڅې مې پښې ماتوي وایه په کومو رارکیو ولاړ شم چې د اثر د قدمونو ورک کړم او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپېلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته د ژوند مزار مې بې لوحې پاتې شو نه هدیره او نه په شنختو بیرغونه لرم. دا شعر د ما د ژوند کې اوس هم سر کتابي او زاروي وي.
سیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
ډاکټر صاحب وروسته داسې شرایط پیدا سول چې یو شمېر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست؟
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم او د یوه زیارتګاه په شکل باندې د کابل تیپ پنزی تام لارم التا می تیپ پنزی دیگه وقت رئیسه دا پیشنهاد وکا چه زا پا دا طلبان را دول بانده پرت الام کمی مادی گرتی نه غارم چه سنی نوی می تودینا چه زما پا مسلک که الویدیس که رواج دی خبال زوان و همکاران تا ورزکر مگر دیگه رئیس او دیگه اداری لخانه دا سیو اکسامل را ما ترا خودش چه دی منفیز با حیثیتی درو دی خاطر نامی دانه بیشتر فرانسی ترس شما و داغا رو جمعی عملی شد
کلا چی برتا وطن تا دلی دیر کلونه تیر شویوال پدی منسکی
پینزر از کالو پشو خاکی تیر شو زا چی کلا وطن تستون شون زمای و خلوان آوائی جاگر تا دی ما دی ارکالی دی پار راغالای و دی آغا سرا دی پموچر که دی خلوان کور تا تلم چلا رایی لدی مزنگ تیری داره کمخ چما دیده مزنگ دا ورانی ویجاری ولی پا وقتی ودانه دست ورانی شوی چطا با ویل چی دی زایی که وزرزره شدید زرزره را غریده آشنامی پختن را نوکر چی دا کابل دستر خندر تکوه شو ما ورطا با ویل چی زا دست پیولند جمله که در توایم چه افغانان لیوانیان شوی و که چوک لیوانای نوی خبر وطن دست نورانوی لکچ مغولی ده زا ورو رو پا زنی سیمو که وگرزه ده ما پا غزایی نکچ کلپ وطن که اون که پا که گرزه ده اون خواه وطن چما لیده ده هم بیرت پیدا نکا
داکتر صاحب تاسی آثار هم کرلی دی تالیفات لری که پا دی اره هم یو چوار شخیشه
ز چې کله مې کار کاوه ځنې علمي څېړنې مې هم کړې دي چې د امریکې د ماشومانو د اردویدي په مجله کې او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي د لپخانه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده په کابل کې مې د زیری د جریدې او د کابل د مجلې سره قلمی همکاری در لودلی او ده حق وقت پکترشون افتخاری قرائه همو مگر کلا چه فرانسی تلاغرم دیر مده ادبی علیزر ایران پاتش شوی خو ده خاقل و نجیب منلی او ده بسرلی ایمل با هر حسابولو بانده بیرتا ادبیات تراستون شوم یو شمیر ده فرانسی ده محصر داستان لکن که داستان نمی پکتو دینا جبالی دی او د نجیب منیلی سره یو ځای په کابل کې د مجلو د فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي او په عین زمان کې مې یو د افغان یو نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنګي صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه خو تر اوسه پورې ورته چاپ شوی نه دی او سمدلاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم کاری تقریبا پایت رسید رای دی امیدیش پنجدی وقتو که بشکرشی داغا دکشنری چفتا بسپرلش
دا دکشنری تی بی دکشنری دا دی فرانسوی پختو دا او که پا مجموع که تی بی استلاحات چه لفرانسوی سراره نداری دی لاتین و طول و جبو لغتون پک شامل دی
پا دی افغانستان پانتونی که لبدا مرغا درستی و گردوردی موجوده ده استرات به انتخاب که چه هر یه اوساز به چپکون بیواد که تحصیل که به مقه استراتی به مسئل نتهم ورزده کبال نردی خاطره ده مسئل نلار را که دلا مگر اوس یوشمر نور افغانان ده به هر سکی دی چه ده تیبی استرات تا پکتو نمونه جور که او یا پیدا کردی مگر ده بده مرگه ده کار ناممکن هم دی او په این زمان که گتاور هم ندهی. زکستم دلاس پکر نالی که دی توکی نولی دی سان فرانسکو پوری و دی ریگ جایی ویک نولی دی کپتان پوری دی زنی دیر والو استستانگان پرتا دا علمی استرال چوسی نالی وال حیثیت غرا کردی استمالوی نولدی خاطر زا اما هدف داده چی افغان طبیع علوم پوغان اپتر تیر تب دی پوغان دا وقتنا وکرم چی دوی هم دی بلیلی بهیر ته ورګټ شي او دا اصلاحات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په نظام په تحصیل کې عمل کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا چندان نه دی منل شوی او ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که څه نور راته ووایه چې دا به څه وخت بشپړه شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسې ده چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی. تنها اوس غواړم چې د سره یوری نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت د طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله و. تقریبا 250 علمي آثار د لوړو تحصیلاتو وزارت لخوا نه خپاره شوي وو. او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه وه. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارت سره هم خپلې اړیکې ساتلي دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړي چې دا بشپړه شي خبره یې که اوزه په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتون کې چې پښتو ژبه تدریس کېږي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده، نو دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړي.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
څلور زره مدخل لري. او په دې کې په سبب د شکر باندې شوي دي چې یو مثال د تایو چې برانشکتازیا په برانش د سیګنال کې دي، اکتازیا ارتدلو ته. نو ما د برانشکتازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی، بلکې لیکلو مې دي چې د سیګ د نلکو ارتدل. او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برانشکتازیا استعمال کړو، سیګ د نلکو ارتدل استعمال نه کړو، ځکه چې د افغانستان نه د باندې څوک د خبرو باندې بیان کړي.
یعنې تاسې کوشش کړی دی چې صرف محصل ته ووایست چې له دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه دی کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي.
زما په نظر باندې به دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږېږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته اصطلاح ته راورسي هغه باید بینالمللي منلې شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سړی به ووایي چې مثلا توبرکلوزیس چې نري رنځ ویل کی د توبرکلوزیس وی چې داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې ډېره عامه ده. توبرکلوزیس وایي. یا مثلا د هیموریج چې هیمو په لاتیني ژبه کې وینې ته وایي، ریج بهېدلو ته وایي، د وینې د بهېدلو د بدن د وینې د بهېدلو ته باید هیموریج استعمال کړه. مګر ما په یوه خبره کې وویل چې دا کار ممکن دی، د خطر نه دی چې د طبیعي علومو موزیم لیکي چې د ټوله نړۍ کې د 1,800,000 شاوخوا کې حیوانات یا ژوي شته او 15,000,000 حیوانات یا ژوي په دنیا کې شته دي. د ټولو نمونه ثبت شوي دي او هر یه زن تا نمونه و تعریف لری. دیمو دیر لوی قاموس چه خاقلی سقلندر ممن چه خدای دیو بخیلی کلی دی دی 15-15 رو پشو خاکی لغتن لری او دیر لغتن یا تا تکراری هم دی. زفکر نکرمان چه پختو یا پا بلای وجبه که وراو کتنا پختو نا پا داری پا عربی اتا پا نور جبه که دا ظرفیت موجود بی چه دا تقریبا ده 3,000,000 پشاو خاک دی ده اصطلاحات استعمال کن. ده اصطلاحات ده بشر ده مداریت ده شروع شوی دی در نه پر رسیده دی ده و دوام لری باید ده ورسر و آمانو.
تاسویل چه یو دش کال مکار و کرد پر رختون که به رختون مشر وی پده دوره که کما جالب قصه کهی کما جالب خاطره وی را تو ویست؟
ده برخه که خود دیر خاطره اشتا زکر چه ده تبابت پرشوند که ده دول پیکوست سرای مخامخ که خود ما دیر زپوری خاطره داوه چه دی مسلمین پر داله که یو افغان ها و اقا زنه پیشندنم چیزا هم افغانی ما و ما تا اینه پیشندو چه افغانی نو یو ورسی پا درس که دستی و کلمه را گلا چه دی پختوس را ارتباط را چکل ما دا خبر مسلمین تشکیه کول اقا افغانون او جرل ما دا تمدن نلرل چیزا پا فرانسه که پختو بارن
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب کور ودان
زه خو اوس درې اتیا کلن کې یم خو څه چې ژوندی یم خپلې هڅې ته دوام ورکوم هغه لنډۍ تاته د حسن ختام په شکل باندې هغه کوم تکراروم چې وایي د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم یمونه به وطن او د وطن مینه سرگ دیگه را اولت وقت پر سرکی پاتی کی
خدا دیگه اوش دو مر در کی
سران سویتا سر
سوال پجڑا مایا